مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې به زپام میر ساحل او ملیحا میرزاده در سره یو. په دې خبري سات کې د افغانستان او برتانیې ترمنځ د ستراتیژیکي تړون او د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې له ملیحا میرزاده د دې مهال خبرونه اورو.
اول د مهم خبرونو سرټکی، د برتانی وزیر اعظم د پلان سره سم په ټاکل شوی وخت په ځواکونه د افغانستان د وستلو خبره کړي. عربي ټولنې په شام کې د تشدد پر مهال د خپل سار میشن معطل کړي. ایرانی پارلمان به نن اروپایي اتحادیې ته د تیلو برآمد ودرولو په اړه رایه اچوي. د خبرونو تفصیل، د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې خبرې پخلی کړي چې د 2014 کال تر اخیره به د ټاکل شوی پلان سره سم خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. نوموړي دا خبرې د لندن بهر په خپل ماړه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات وروسته کړي. د کیمرون په خبره کې دی چې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای مخکې وستل شروع شي، او له دې سره به اړه لري چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت چارې په لاس کې څرنګه سنبالوي.
I don't want to see some sort of cliff edge in 2014 when all of the remaining troops come out at once.
زنه غواړم چې ووینم په 2014 میلادي کال کې کله چې پاتې ټول سرتیری په یو ځل راوځي، موږ دیو پان په سر اوسو. خو په کار ډول د اوس او 2014 میلادي کال ترمنځ به د ځواکونو کمولو اندازه د افغانستان په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونو ته د انتقال څرنګوالي پورې مربوطه وي.
کرزی او کیمرون تیر روز د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د افغانستان او برتانوي ځواکونه د وتلو وروسته هم دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي. برتانیې په افغانستان کې 9500 پوځیان لري چې زیاتره د هیواد په جنوبي برخه کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د نیمه قبایلي سیمه اف آر ټانک په جنډولیه کې یو پوځي د خښ شوي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې چارواکو او قبایلي مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې پیښه د ناصر آباد په کلي کې شوې ده. د پیښې پر مهال په سیمه کې لټون عملیات روان شوي دي. په دې چاودنه کې نور سرتیري ندي ژوبل شوي. په پاکستان کې د کرکټ مینوالو د پاکستان لخوا په ټیسټ سیریز کې انګلستان ته د ماتې ورکولو وروسته خوشاله مانسلې دي. د خالی په ورځ متحده عرب اماراتو په ابودابي کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلیش ټیم ته د انګلستان ټیم ته د درې ټیسټ لوبو په دویمه لوبه کې له ماتې ورکولو سره د غلوبه په خپل نوم کړه. په کوټه کې د کرکټ یو مینوال مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل احساسات شریک کړي دي.
زموږ د امیدونو د پاکستان سره او موږ ډیر خوشاله چې پاکستان میچونه ګټلې دي او د دې ډیره شسته کارکردګي روان ده او د دې د لاسه زموږ قوم سر چې دی ډیر چتي.
دا په څو کلونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان په ټیسټ کې انګلستان ته ماتې ورکړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د سارډل لنن د ایران په درې ورځنۍ دوره ده. دا ستمنه ده چې دغه چارواکي به د کوم اټومي مرکز په دوره ورسي، خو ټاکل شوی د ایرانی چارواکو سره به خبرې اترې کوي. آی ای ای د ټیم مشر هرمن نیکرټس ته روانېدلو نه مخکې د ایران نه غوښتنه کړې چې د میشن سره د همکاري وکړي چې د ډېرې مودې راهیسې ورته ضرورت دی. د نومبر په میاشت کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو رپورټ ویلی چې د ایران د ځینې اټومي فعالیتونو مقصد اټومي وسله جوړولو نه علاوه نور څه نخکاري، خو ایران د داسې قسمه تورونو نه انکار کوي. بلوري په ایران کې نن تمه ده پارلمان به په دې اړه رای ورکړي آیا د خپلو تیلو دویم لوی اخیستونکي یعنی اروپایي اتحادیې ته د تیلو برآمد ودروي او کنه. دا ګام په داسې حال کې مخې ته راځي چې تېره هفته اروپایي اتحادیې د ایران نه د تیلو په درآمد د بندیز لګولو سره سره ایران مرکزي بانک اساسي د منجمد کولو فیصله کړې وه. د اروپایي ټولنې لخوا د ایران اټومي پروګرام په لړ کې ورباندې بندیزونه به د راتلونکي جولای نه عملي شي. که چیرې دا قانون منظور شي نو اټلي او یونان چې پر ایراني تیل تکیه کوي د مشکلاتو سره به مخامخ شي. عربي ټولنې په شام کې د تشدد د زیاتولو پر مهال په دغه هیواد کې د خپل سار میشن ځنډولې دي. د عربي هیوادونو اتحادیې د هفتې په ورځ بیان جاری کړی چې په شام کې پاتې تقریبا د 100 سارونکو فعالیتونه په سمدستي ډول ودرولې دي. د دې پر دې عمل کې شام ویلي چې د اتحادیې په دې فیصله حیران دي ځکه چې وړاندې د سارونکو میشن موده یو میاشت پورې د غځولو لپاره خواست کړو او دغه غوښتنه پوره شوې هم وه. د شام سرکاري خبري اژانس سنا وایي د مشت په دې ګام افسوس دی او دا چې د هیواد صدر بشار الاسد اوس هم د سارونکو د میشن او داغوی ساتنې لپاره ژمن دی. د یمن صدر علي عبد الله صالح امریکا ته د علاج لپاره رسیدلی دی. د امریکا د بارنیو چارو وزارت د نوموړي د تک خبره کړې، خو داینه دی ویلي چې چرته دی. صالح تیر کال د جون په میاشت کې هغه وخت زخمی شوی و کله چې د وژنې هڅه شوې وه. تیر کال په یمن کې د عربي هیوادونو د پاسون پر مهال مظاهرشیانو له هغه غوښتنه کوله چې خپل 3 کلن واک ته پرېږدي. د میاشتو لپاره دا قرارې وروسته بیا صالح په 3 نومبر کې د واک د انتقال په اړه تړون لاسلیک کړ. بلوري چارواکي وایي د یمن په جنوبي برخه کې په بیلابیلو پیښو کې 6 کسان وژل شوي دي. په مصر کې د سیلګرۍ په سیمه شرم الشیخ کې یو سیلګر وژل شوی دی او د 10 نه زیات کسان په ډزو کې ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي وژل شوی کس یو فرانسوي سیلانی و. بلخوا یو 18 کلن کس چې د جرمني سره تعلق لري ټپي شوی دی. دغه ډزې پیسې د بدلولو دفتر کې د شوکې پر مهال شوي دي. د افریقایي هیوادونو اتحادیه د 200 ملیون ډالرو برابر د خپل مرکزي دفتر پرانیسته کړي چې د چین له طرفه یو تحفه ده. د چین حکومت ایتوپیا په سرخار ادیس بابا ابابا کې د 10 منزله ودانۍ د جوړولو ټوله خرچه په خپل سر اخیستې وه چې 3 کالو کې جوړه شوې ده. د چین یو لوړ پوړي سیاسي سلاحکار ویلي دغه تحفه د افریقا سره د مضبوطو اړیکو یو علامت دی. او په امریکا کې پولیسو د کالیفورنیا په اوکلند ښار کې په هغه مزایچیانو د اوښکې بیونکې ګیس او د تیز رڼا ورکوونکو بمونو استعمال کړي چې د سرمایه‌دارانه نظام پر ضد مظاهره کولی. پولیس وایي 3 پولیسواله وژل شوي، ژوبل شوي دي او 19 کسان یې گرفتار کړي دي. د پولیس په خبره ستونزه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د اوکیوپای اوکلند په نامه په دې مظاهرو کې احتجاج کوونکو یوې خالي ودانۍ ته مخه وکړه او پر پولیسو یې شیان ویشتل. د خبرونو پای
خبرونه مل بشال رادیو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درول. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی تر 2014 زیږیز کال وروسته نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د یو ګړنګ پر څنډه ولاړ وي.
I don't want to see some sort of cliff edge in 2014 when all of the remaining troops come out at once.
د خیبر قبایلی سیمه اوسیدونکو د ټولو قبایلو د راتلونکو انتظامی واک او جوړښت په اړه بیلابیل نظرونه لري.
حکومت پاکستان تم دا اپیل دی او سیاسي ډلو تم دا اپیل دی چې قبایل په زړه حالت باندې پرېږدو.
په خوست پونتون کې د داخلو لپاره د امتحان اخیستو لړۍ به نن هم روانه وي.
موږ تقریبا 2000 نفره په 10 مختلفو پوهنځیو کې سخت کال نیسو چې د پروسه کال د پرتله پروسه کال 3000 نفرو سخت 2200 نفر زیات دي.
د دې تر څنګ د یو هلک کیسه لرو چې د بیډمنټن په لوبه کې د خپل پلار ریکارډ مات کړی دی او د ننګرهار له یو بانډاره به هم خبر شي. لمشال راډیو سره اوسئ. برتانیا وایي نړیوال سرتیری باید په ډیر احتیاط له افغانستان وزي. دا خبره د برتانیا وزیر اعظم پرون لندن سره نږدې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره تر خبرو وروسته وکړه. دواړو مشرانو د کابل او لندن ترمنځ د اوږدمهاله او ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. رضوان مراد او د موضوع تفصیل.
د برتانی صدر اعظم وایي نړیوال ځواکونه باید تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان څخه د وتلو پړاوونه په ډېر احتیاط او دې ته په پام سره چې افغان ځواکونه د مسؤلیتونو ترلاسه کولو ته څومره متحد دي ترسره کړي. ډیوډ کیمرون چې لندن ته نږدې د خپل اوسېدو په ځای کې تېره ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره له لیدو وروسته څرګندونې کولې وویل
I don't want to see some sort of cliff edge in 2014 when all of the remaining troops come out at once.
دوی زنه غواړم چې ووینم په 2014 میلادي کال کې کله چې پاتې ټول سرتیری په یو ځل راوځي موږ دیو پان په سر اوسو. خو په کار ډول د اوس او 2014 میلادي کال ترمنځ به د ځواکونو کمولو اندازه د افغانستان په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونو ته د انتقال څرنګوالي پورې مربوطه وي. د رویټرز خبری اژانس پوینا د برتانی صدر اعظم پلان لري چې روان میلادي کال له افغانستان څخه خپل 500 سرتیری وباسي. خو لندن په راتلونکي کې له افغانستان څخه د خپلو نورو عسکرو د وستلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان کړی. ښاغلی کمرون ټینګار وکړ چې هیواد له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د اوږدمهاله شراکت او همکاریو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د برتانی صدر اعظم او افغان ولسمشر د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. د ولسمشر کرزی یو ویان حامد علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې سند کې د مختلف موضوعاتو په اړه بحث شوی دی. تقریبا 15 مادې لري چې برطرف څنګه کولای شي په مختلف ساحو کې لکه د امنیت ساحو کې د حکومتداری د فرهنګي په برخه کې او په اقتصادي برخه کې څنګه افغانستان ته مرسته کولای شي.
برتانه دا مهال په افغانستان کې شاوخوا نه نیم زره سرتیری لري او د هیواد لا دمخه ویلي چې د افغانستان په جنوب کې به د خپل پوځي فعالیتونو لمن هغه سیمو ته ونه غځوي لکه مو چې د نورو هیوادونو سرتیری وسی.
دا مشال ریډیو ده.
پردا سے وخت په پاکستان کې د نویو صوبو په اړه باس تو د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکو هم په دې اړه بیلابل نظرونه لري چې آیا ځان ته صوبه دی ولري خیبر پختونخوا کې د ورګټ شي او یا هم په اوسنی حالت کې د پریښودل شي. لدې خلکو سره د مشال راډیو خبریال خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
حستم خان افریدی او مونږ دا غواړو چې مونږ په خیبر پختونخوا کې زم شو ځکه چې دا مونږ د قبایلو په فائدہ کې ګڼو او دا کې قبایلو مستقبل روښانه ګڼو. نو مونږ دغه خبرې سره متفق یو چې مونږ ځان له صوبه نشو برداشت کولای. مونږ له پکار دي چې مونږ په تیار انفراستراکچر کې ځان ور ننباسو ځکه چې مونږ ټول صوبایي میک میچ دي مونږ ډایرکټران چې دي مونږ فاټا سیکریټریټ کې چې څومره څه چې دي دا هر څه صوبې سره تړلې. نو که په صوبایي سیمه کې مونږ نمندګي راغله نو مونږ ډېرې مسالې به حل شي.
زما سید کبیر نوم دی. مونږ خو دا مطالبه کوو چې کوم علاقې په صوبو کې زم دي هغه هم ته جدا حیثیت مطالبه کوي. که صوبې هزاره مطالبه کوي روانه ده او د سرکې صوبې مطالبه کوي او مونږ د دې خبره همو چې مونږ د خپل صوبه راغلی شي.
وزیر احمد کوکخیر د هر شي خپل وخت وی اوس دغه خبر وا خداینه چې قبایل د بیل صوبه جوړ کی یا بیل کونسل جوړ کی خو یو خبره خو حتمی ده که حالات خدای نارمل کرد او حالات خشول نو د قبایل د پاره خپل صوبه ډیر ضروری ده.
ملک حاجی اسماعیل چې حکومت پاکستان تم دا اپیل دی او سیاسي ډلو تم دا اپیل دی چې قبایل په زړه حالات باندې پرېګ دو چې څومره پکې ګوته وه په قبایلو کې دومره خرابېږي. بس کم چې اصلاحات پکې وشول په باندې موږ خوشاله یو. صحیح خبره او صحیح اصلاحات وشول دې نور قبایل ځان یو حیثیت لري خپل مشران لري خپل ارث لري بالکل پکې نه غواړو. په خیبر پختونخوا کې زم کېدل نه غواړو. و داسې کڅوګي چې ما په منشور کې خبره شامل نه ده خو ته منشور دی خو د قبایلو دا منشور نه ده چې کومه خبره ته کوي. قبایل ځان نه یو حیثیت دی.
عبدالخالق نامه. بس مونږ یو چې فاټا کونسل چې جوړ شي خپل مشرانی خپل اختیار ور سره وي بس دا به خي صوبه لاندې او مرکز لاندې خبره یو او موږ ته فرق وکنه محسوسیږي. نو خپل هغه په کار دی کنه لکه څنګه چې صوبه وره خپل صوبه پر قانون سازی کړی شي نو دا واسه فاټې والا خپل قانون سازی خپل روایت مطابق چې کوم دی هغه ځان د پاره وکینو خبي.
تاسو دا هغه د خیبر ایجنسی د هغه اوسیدونکو غږ اوریده او نظر مو اوریده چې د قبایلی سیمو د راتلونکو په اړه بیلابل نظرونه لري. تر هغه وروسته چې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشل ګوند په واک کې راغی نو په مردان کې د خان عبدالولی خان په نوم په هنتون جوړ کړ. د صوبې نوم یې ور بدل کړ او دا د وسید پیښور هوایي ډګر د باچا خان په نوم ونوماو. د ځایونو نمونه د قومي مشرانو او وطلانو په نمونه نومول څه ارزښت لري او دا نمونه به همداسې پاتې شي که نه نور حکومتونه به یې وربدل کړي. په دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د مردان خلک د دې ترڅنګ چې پوهنتون لري په دې هم خوشاله دي چې دا پوهنتون د پښتنو د یو قومي مشر عبدالولی خان په نامه دی. په پاکستان کې د میشتو پښتنو ترڅنګ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې اوسیدونکو پښتنو هغه ورځ په ګډه ولمانځله کله چې د هغه وخت صوبه سرحد په خیبر پښتونخوا ونومول سو. همدا ډول د کوټې د ښار مشهور څلور لاره چې میزان چوک به ورته ویل په روانه میاشت کې د باچا خان په نوم کړل سو او اوس د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور نړیوال هوایي ډګر هم په رسمي توګه د پښتنو د قومي مشر باچا خان په نوم ونوموي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا بالکل د باچا خان په نوم باندې دی او د دې څو طریقې کار دی. دغه طریقې کار مطابق چې کوم دی نو دا ټول دلته نه قرارداد پېښ شو په صوبایي سمله کې او بیا مرکز ته تللی او په مرکز کې چې کوم دی نو هغه پرېزیډنټ او وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه منظور کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مرستیال مشر او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل څخه مې وپوښتل چې مشهور ځایونه پوهنتونونه او یا هم سړکونه د قومي مشرانو په نوم نومول څومره ارزښت لري. هغه وویل چې په داسې کولو سره د نړۍ قومونه خپل تاریخ او اتلان خلکو ته ورپېژني.
دا ټول کومونه بین الاقوامي کورسته راواخلي، هغه مختلف ښارونه یا مختلف ځایونه د خپل قوم تاریخ او تاریخي شخصیات هغه په دې کې ښکاره کوي. بدقسمتي دا ده چې موږ هغه سیو پښتون بالخصوص دلته دغسې مظلوم قومونه محکوم، خو پښتون بالخصوص چې د غیرو نمونه پر مسلط وي. پښتون وطن کې خو دومره اتلان اوسېدلي دي چې هغه بقاعده دنیا پر ښایسته وه. خوشحال خان، ایمل خان، دریا خان، میرویس، احمدشاه بابا، داسې موږ ورسره ولاد یو. لیکن زموږ نمونه د ښارو هم د بل دي، زموږ د ځایونو د بل دي.
عبدالرحیم مندوخیل که څه هم د عوامي نېشنل ګوند دا ګام وستای، خو یې ویل چې د باچا خان نوم د یو هوایي ډګر ترنامه په بیخي ډیر څه ارزي.
موږ دا حق لرو لیکن نه یې کوي. اوس دې دا شي هغه وکړي چې ډېر ښه کار کړی دی. دا خو لا ډېر معمولي هغه ده چې د یو هوایي اډې نوم د ده پر غړي. باچا خان خو د افغان د پښتانه باچا خان دی، خان شین عثمت خان دی، په زرګونو اټلان نور د اوس زمانې په تاریخ کې تت وګوره څنګه څنګه اټلان او څنګه څنګه همتګري جیلونه او بله او بله وطن یې آزاد کړ، هغه یې کړ. نو دا ډېر ښه کار کړی دی. تر څو پورې چې موږ دا کام مسله ده هغه په کار دي چې هر ځای داسې طریقه اختیار کړي چې په هغه کې زموږ د کام اټلان که هر ځای والا وي هغه په هر ځای کې یعنی ښکاره کړي. د جنوبي پښتونخوا چې اټلان دي هغه په کار دي ټول پښتونخوا وطن په خبر. د خیبر پښتونخوا یا د منځنۍ پښتونخوا اټلان دي په کار دي چې ټول پښتونخوا په خبر وي.
عبدالرحیم مندوخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د باچا خان پرنګه خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی او د پښتنو داسې په زرګونه نور اتلان هم سته چې د هغه په خبره په کار دی چې ټولو پښتنو ته ور وپیژندل سي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له صوبای وزیر میا افتخار حسین څخه مې وپوښتل چې آیا دوی داسې څه په پام کې لري او کنه. نو هغه په ځواب کې راته وویل
مونږ خو د ټولو اتلانو چې کوم دی زړه د کومې نه احترام کوو. صمد خان اڅکزی صاحب چې کوم دی نو هغه پخپله زموږ د پښتنو مشر وو، او چرته چې زمونږ مطلب د وسه کېږي نو مونږ مطلب چې دا اتلان جوندي ساتل لپاره دوی ته به خامخا مطلب چې داسې ځایونه چې هغه د دې شان قابلي د دوی نومونه به پرېږدو.
په پاکستان کې ډیر سیاستوال او عام خلک د ملتپالو له داسې ګامونو سره نه یوازې اختلاف لري بلکې تر خپل وسه د مخنیوي هڅې هم کوي. نو ځکه به د ډیر خلکو په ذهنونو کې دا پښتنوي چې آیا د پېښور پر هوایي ډګر به د باچا خان نوم د تل لپاره پاتې وي او که به یې په راتلونکي کې نور حکومتونه بیرته بدل کړي. میا افتخار حسین وویل چې دا له قانوني لارې ایښودل سوی دی او د هغه په خبره که یې چا د بدلولو هڅه وکړه نو د ملک لپاره به ښې پایلې ونه لري.
د سملې په ذریعہ باندې چې کوم دی دا اجتماعي طور پاس شوی دی کې یو سنگل کړي اختلاف نه دی کړی. نو یونانیمس چې کوم قرارداد پاس شوی نو په مرکز باندې بینډینګ دی، هغه خامخا منی. لهدا دا د صوبایي سملې د احترام په بنیاد دا فیصله شوی دی او هغه مرکز موږ سره منلی دی. نو که څوک بدلیم نو دغه طریقه به خپلې خو دا به ډېره ناولې طریقه وي چې د یو داسې مطلب طریقې او د پروسس نه وته زموږ د یو قومي مشر په نوم باندې یو نوم وي. نو ولې به څوک خواکوي؟ نو د بدنیتی وي او دا بدنیتی چې کوم دی دا هغه د ملک تاسې الرېډي تاوان رسولی. زما یقین نه چې آئندا به څوک داسې بدنیتی نه کوي چې د ملک او قوم ته تاوان ورسوي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې نومونه د لنډ وخت لپاره نه بلکې د تل لپاره ایښودل کېږي.
لکه اوس مفتي محمود صاحب زمونږ مشر دی او د پښتنو مشر و یا که مذهبي مشر مو د هغه په نوم باندې چې کوم دی نو زمونږ نه مخکې دی ممې حکومت کې فلای اوور چې کوم دی دلته جوړ شوی او زمونږ حکومت چې راغلو مونږ هغه برقرار وساتلو. او دغه رنګ چې کوم دی نو د دوراني میډیا کالونی کله چې د هغې حکومت و نو هغه وخت کې عملي طور هېڅ اقدامات نه شوي، صرف هغه یې د نوم اعلان کړی. مونږ چې کله راغلو نو مونږ هغه مطلب کالونی عملي هم کړه او د دوراني نوم پرې تر اوسه برقرار دی. لهذا دا احترام زمونږ د یو بل لازم پکار دی، ځکه چې دا کله نمونه څوک کېږي نو هغه مطلب چې داسې نه ده چې ګینې هغه د بدلېدو دپاره خلک کېږدي.
باچا خان د پښتنو په تاریخ کې یو داسې شخصیت تیر سوی دی چې د هغه پر ژوند او مبارزه په نړۍ کې په لوی شمېر نه یوازې کتابونه لیکل سوي بلکې فلمونه او لوی غونډې ورباندې جوړې سوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په 46 کلن تاریخ کې یوازې د پېښور هوایي ډګر په حکومتي کچه د هغه په نوم ونومول سو. د پاکستان په بلوچستان کې خبري اعلان وایي لمودو راهیسي د خرابې امنیتي وضعیت لکبل دوی لستونزو سره مخامخ دي. هلته په کوټه کې بیا د انصاف په نوم د زده کوونکو یو سازمان د خبري اعلانو په حق کې لاریون او مظاهره هم کړې ده. دوی غوښتنه کوي حکومت د خبري اعلانو د ساتنې لپاره ګامونه واخلي. په دې اړه له کوټې د مشال راډیو خبريال نیاز موساخیل رپورټ راکوي.
د بلوچستان ټرایبل یونین آف جرنالیسټ مصر او سینیئر صحافی ریاض مینگل وایي صحافیانو ته په ټول ملک کې د امنیت ستونزه ورپېښه ده، خو په بلوچستان کې د ده په وینا وضع د نورو سیمو په پرتله لا نوره پسې خرابه ده. دی وایي
صحافی جو ہے بلوچستان میں مشکلات سے دو چار ہیں، وہ اپنی پیشہ
ورانہ بلوچستان کی صحافیان ډیر په ستونزو کې دي. دوی خپل دندې په ښه توګه پر مخ نسیبی ولای. په تیرو دو یا یو نیم کال کې نږدې 14 صحافیان په بلوچستان کې وزل شوی دي، او دا شمیره په ټول ملک کې د یوې صوبې تر ټولو زیاته شمیره ده. دلته صحافیانو ته بیخي زیات خطرونه دي، او دوی د خپل ساتنې په لړ کې د ویرې ښکار دي.
ریاض مینگل زیاتوی ستونزا ذکر ده چې صحافیان خپل دنده په ایمانداری سره تر سره رسوي، او د ده په وینا له بده مرغه څوک داسي نه برداشتوي.
بیلابیلی وسلوالی ډلی او گروپونه غواړي چې صحافیان د دوی پر خولې ولاړ سي، لیکن صحافت یو داسې لار ده چېرته چې به ته غیر جانبداری کوې او څه چې حقیقت وي هغه به په ګوته کوې، او دلته صحافیان هم په دغه هڅه کې وي. نو همدغه وجه ده چې په نتیجه کې بیا دوی له ستونزو سره مخامخ کېږي. ځکه نو تاسو به خبر یاست چې نړیوالو صحافي ادارو پاکستان او په پاکستان کې دننه بلوچستان صوبه د صحافیانو لپاره خطرناک سیمه ګرځولې.
بلوچستان څنګه کو جو ہے انتہائی خطرناک قرار دیا جا چکا ہے.
هلته تیر ورځ د انصاف زده کوونکو سازمان له اړخه وضع ته په کتلو یو لاریون ترسره سو. په دغه موقع د دغه زده کوونکو سازمان یو مصر محمد آصف ترین مشال ته وویل
زبر خصوص صحافی برادری په متعلق چې کوم دي قربانی نه دي د دې اچیومنټس ته ان ار او دا میمو سکندل د جالي ډیګری نه دي، او کوم چې دي د هایلایټس کې صرف د حق او د سچای د انصاف د आवाज بلند کول د لپاره د دې سفاره منیسټر ته سکیورټی ور کوي تحفظ ور کوي. صحافی برادری څه ګناه کړی ده؟ صرف د رښتیا د لپاره، صرف یو د غریب आवाज پورته کړی، صرف د مناشد اصلاح د لپاره، د برائی د ختمې د لپاره. نو دا د لپاره موږ د قوم موږ پر دې فخر کوو، سلام ورته کوو، او موږ سره یو.
په دغه موقع د حکومتي دریز اخیستلو هڅه وسوه، خو بریالی نسو. صحافیانو له حکومته غوښتنه کړې چې ودوی ته دي د کار کولو لپاره پر امنه زمینه برابره سي. ګڼې په داسې حالاتو کې دوی ته به خپل کار په سمه توګه پر مخ کول ډیر ګران سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
طالبان د افغانستان او پاکستان د پښتنو پر خاوره جنگیږي، او داسې انګیرنې موجود دي چې ګواکې دوی په ټولیزه توګه پښتانه دي او یا هم د ملت پالنې مفکوره ورسره مله ده. خو د پاکستان په فرایډي ټایمز مجله کې لیکوال ډاکټر اعجاز د دې ادعا په تردید کولو سر لیکي چې طالبانو کې هغه خاصیتونه نه لیدل کیږي چې د ملت پالنې لپاره ضروري وي. په دې اړه نور له نجیب عامر اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې په فرایډي ټایمز اونیزه کې لیکوال ډاکټر اعجاز لیکي طالبان هغه خاصیتونه نه لري چې ملت پالنې ته ضروري وي، لکه د خپل ژبې او کلتور غني کول، خپل شخړې د بهرنیو د مداخلې نه پرته حل کول، او د خپل اقتصادي سرچینو په خپل ټاکل او داسې نور. نوموړی لیکي د افغانستان او پاکستان په خاوره کې جنگیدونکي طالبان دا ډول خاصیتونه نه لري، نو ځکه د دوی هلو ځلو ته د ملت پالنې غورځنګ نه شي ویل کېدی. دوی خپله سیاسي مفکوره د پنجاب او عربو نه اخلي. دوی د پښتنو په کلتوري ځایونو بریدونه کوي، قبایلي جرګې ولسي موسیقي تر ګواښ لاندې راوستي. دوی خپل ژبې ته اهمیت نه ورکوي، بلکې عربي او اردو ته ډېره پاملرنه کوي. ډاکټر اجاز زیاتوي طالبان او قبایلي مشران وژلي، او د شخړو د هواري لپاره د ترسره کیدونکو جرګو مخه نیولې، او په دې توګه دوی د پښتنو د ژوند د طریقې د بدلولو کوشش کړی دی. نوموړی وایي طالبان د مدرسو زده کوونکو ته ویل کیږي، خو په کومه معنا کې چې اوس دا ټکی استعمالیږي د دې پیل له هغه مهاله وشو چې افغانستان کې ملا عمر د مدرسو زده کوونکي په ځان پسې کړل او د مجاهدینو خلاف یې ګامونه واخیستل. دی وایي نن سبا د طالبانو او پښتنو ترمنځ یوازینی تړون دا دی چې د عربي طالب ټکی په پښتو کې د جمع په حالت کې طالبان ګرځول شوی دی، او بله دا چې دوی د پښتنو خاوره استعمالوي، حال دا چې د دوی په منځ کې اکثر یې د پنجاب سره تړاو لري. ډاکټر اعجاز وړاندې لیکي پاکستان له هغه مهاله د افغانستان د سردریزو مذهبي ډلو ملاتړ کول پیل کړل چې په افغانستان کې د سردار داود خان واکمني وه. پاکستانیانو داسې ګڼله چې آزاد خیاله پښتون هیڅکله د پاکستان په ګټه نشي تمامېدی. لیکوال وای پاکستان د سپتمبر د 11مې د پیښې نه وړاندې ورسته د طالبانو ملاتړ کړي. دوی سره تل دا غم وي چې افغانستان کې د پښتانه نمائندګي ولري، خو کله هم داسې نه وایي چې په قبایلي سیمو کې د پښتانه قبایل یا پښتون ملت پالي نمائندګي ولري. ډاکټر اجاز وای په فاټا کې د نورو ژبو ویونکي طالبان او د القاعده غړي موجود دي، خو کله چې په پنجاب کې د سختدریزو خبره کیږي نو دې ته په جلا نظر کتل کیږي. او په ترڅنګ دا خبره هم له پامه غورځول کیږي چې په فاټا کې پنجابیان په ګڼ تعداد کې ډېره دي. لیکوال په اخره کلی کې د طالبانی کېدو پروسه د پښتنو د ملي کېدو خلاف ګام دی او ممکنه ده چې پښتانه به د پاکستاني توپ نه حمله وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال رادیو ته غوږیاست. پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې راغلی، په دې هیواد کې په جیل کې د څلورو قیدیانو مړ کېدل دا ښیي چې په پاکستان کې له بشري حقوقو سرغړونه کیږي. د ورځپاڼې په خبره کې هم دا قیدیان د لویو حملو په کولو یا هڅو تورن ول چې بیا عدالت خوش کړل، خو بیا هم د دوی څه پته ونه لګیدله. دا چې دا کسان ولې مړ شول او د باقي و قیدیانو برخلیک بچوي د مقالې په مهمو ټکو کې به لملیه امیرزاده واورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په 2010 کال کې د اډیالا جیل نه یو لس قیدیان روک شول. دغه قیدیان مشکوک ترهګر وو چې پر پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف، کامرا او حمزه کیمپونو او جی ایچ کیو باندې د حمله کولو په تور نیول شوي وو، چې د ترهګرۍ ضد یو عدالت بے ګناه وبلل خو بیا هم راخلاص نه شول. ورځپاڼه لیکي د لاهور های کورټ د هغوی د خوشي کولو حکم ورکړ، خو داسې ویل کیږي آی ایس آی دا کسان لا درک کړل. د ورځپاڼې په خبره په 2011 کال د پاکستان پوځي مرکز یا جی ایچ کیو یو چارواکی دا ومنله چې دغه قیدیان د دوی په ولکه کې دي. دغه اډوکیټ جنرال وویل چې دوی په اپریل 2011 کال کې رسمن گرفتار شوی او چې د پاکستان یو پوځي قانون له مخې پر دوی کیس شروع شوی. رسپانه وړاندې لیکي داسې ښکاري په 11 کې سلور قیدیان د دوی په ولکه کې مړ شوي دي، چې د لادرکه کسانو یو درخواست په عدالت کې جمع شوی دی. په دې لړ کې سپریم کورټ د دفاع سیکرټري، د آی ایس آی مشر او د جی ایچ کیو جج اډوکیټ جنرال ته نوټیس ورکړي. رسپانه لیکي د بشري کونو د سار نړیواله اداره یا هیومن رائټس واش د 2012 کال رپورټ وایي چې د پوځي فشار لامل د پاکستان ولسی حکومت ودی کې پاتې راغلی چې په دې کیس کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی وکړي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه کیږي، چې د سلورو قیدیانو وژل کېدل یو مثال دی او زیاتوي که څه هم دغه قیدیانو باندې د سختو جرمونو تورونه، خو بیا هم د دوی د وژنې اجازه باید هیڅ چاته ورنکړل شي. د ورځپاڼې په خبره دا قسمه پیښې د هیواد د انصاف په نظام، ټولنه، ریاست او پر ریاستي پالیسۍ او پختنه را ولاړوي. رسپانه د سپریم کورټ لخوا د کیس په لړ کې نوټیس جاری کول یو ښه ګام بولي، خو بیا لیکي دا کیس د قیدیانو په قتل کې راځي چې باید استخباراتي اداره دې د دې جواب ورکړي او دا دی وایي چې د باقی پاتې اوه قیدیانو سره به سکیږي. رسپانه لیکي پکار وه چې جمهوري حکومتونو په دې لړ کې سم ګامونه پورته کړي وي، خو له بده مرغه اوس هم په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي چې ورباندې سترګې پټول نه دي پکار.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. او د افغانستان په کندهار کې چارواکي وایي چې په تیرو ورځو کې ګڼ شمېر کسان نیولې دي چې د امنیت د خرابولو او د ترهګرو بریدونو هڅې کولې. په دې اړه د امنیت عامر رحمت الله اطرافي د خبري غونډې پر مهال ویلي، تیر اونۍ د ولایت لپاره خو او د نامنۍ پیښې نه دي شوې. نور د سید شاه سقیم پر رپورټ کې
د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د کندهار په ښار او ولسوالیو کې ګڼ شمېر هغه کسان نیولي چې د سړک پر غاړو به یې ماینونه ښخول او خلک به یې وژل. پولیس وایي له نیول شویو کسانو سره یې وسلې او چاودېدونکي توکي هم نیولي دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې تیره اونۍ د کندهار دپاره آرامه اونۍ وه او د ناامنیو چندان پیښې هم نه دي پکې شوې. دی وایي پولیس یې شپه او ورځ هڅه کوي چې په ښار او ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي. اطرافي وایي تیره اونۍ پولیسو په ښار او ولسوالۍ کې د دولت 10 تنه وسلوال مخالفین له وسلو او چاودېدونکو توکو سره نیولي او 10 نورې بیا له قانون څخه د سرغړونې په تور نیولي دي، چې ټول دا مهال د دوی په ولکه کې دي.
په ولسوالۍ او په ښار کې 10 نفر ژوندي نیول شوي دي، نه څلوېښت تلکې ماینونه کشف او خونسا شوي دي، نه عدد د سرګلولې د اوان د مرمۍ دي. یو میل د شکا ده، دولس میل کلاشنکوف دی، یو میل پیکا ده، دولس متر ثانیه سوز لیندی، یو پارسل باروت و او لس نفر پا په جنایي جرمونو کې په بېلابېلو پېښو کې نیول شوي دي.
دی وایي په دې سربېره پولیسو د ښار په بېلابېلو برخو او ولسوالیو کې د پلټنو پر مهال په زیاته اندازه نشه توکي هم له څلورو تنو قاچاق وړونکو سره نیولي دي.
په جریان کې 2500 کیلوګرامه چرس نیول شوي دي، سره د څلورو نفرو او دوه رادیې موټرانو کې 120 کیلو تریاک
یوه اونۍ وړاندې هم د کندهار پولیسو له قانون څخه د سرغړونې او د ورانکاریو په پیښو کې د لاس لرلو په تور د څلوېښتو تنو په شاوخوا کې کسان نیولي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
او اوس هم وخت شوی د 12:00 ملیحا میرزاده راغلې ده او له دې بعد دې مهال خبري سرټکی واورو.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی د 2014 کال په اخیره کې بدل ټاکل شوی وخت سره سم خپل سرتیری د افغانستان نویستل شروع کړي. د پاکستان په نیمه قبایلی سیمه اف آر ټانکی او پوځي د خښ شوي بم په چاودنه کې وشل شوی. په پاکستان کې د کرکټ مینوالو د پاکستان لخوا د انګلستان په مقابله کې ټیسټ سیریز په ګټلو خوشاله منځلی دي. د اټمی انرژي نړیوال ادارې چارواکي د ایران په اټمی پروګرام د خبرو اترو لپاره د دغه هیواد په دوره دي. ایرانی پارلمان به نن په دې اړه رایې چوي چې آیا اروپایي اتحادیه ته نور تیل برآمد کړي او کنه. عربي ټولنې په شام کې تشدد زیاتېدلو پر مهال په دغه هیواد کې خپل د سار مشن ځنډولې. د یمن صدر علي عبدالله صالح د علاج لپاره امریکا ته رسیدلې دي. په مصر کې د سیلګرۍ په سیمه شرم الشیخ کې د شوکې پر مهال یو کس وژل شوی او د شلو نه زیات ژوبل دي.
او وسم اسلام آباد ته زود مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننیو او رسپانو بیلابیلو اداریو نام مهمه برخه راخسته او په پښتو درته شپاړه دي.
د انګریزي ژبه ورسپانې ډان خپل اداریا د سپریم کورټ لخوا د استخباراتي ادارو آی اس آی او ایم آی مشرانو ته په نوټس لیکل ده. اداري وایي چې د 1316 راسبه استخباراتي ادارو شکمن کسان اوچت کړ او بیا به هیڅ پته نه لګیدا. خو ولې د بلوچستان سره تعلق لرونکي یو وکیل خپل درخواست کې د سپریم کورټ پام دې معاملې ته راوګرځولو او سپریم کورټ د 13 جمعې په ورځ د آی اس آی او ایم آی مشرواله ته نوټس جاری کړي چې خپل جواب دې عدالت کې جمع کړي. دغه شان یو بل زنانه هم خپل درخواست کې لیکلي چې د هغې زوی عبدالصبور په جی ایچ کیو د حمله په تور کې دوی وجد کړی وو او د هغې وروسته ورته د هغه مړې د پېښور د یو روغتون سره نږدې ترلاسه شو. ادارې لیکي چې د عدالت د دې ګام نه به عامو خلکو ته دا احساس وشي چې انصاف یوازې د دوی یا د سیاسي خلکو دپاره نه دی، بلکې هغه خلک هم د دې لاندې راځي چا چې وردی اغوستي وي او دې سره به د ضیاءالحق د آمریت د وخته را روان لاقانونیت هم ختم شي. بل طرف ته مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د پېښور ماتو کونو ته پام را ګرځوي او وایي چې د یوسف آباد او ګلبهار ترمنځ سړک زی په زی مات ګډ دی او دې کې کند شوې دي او بیا په 13 د ریلوي پاټک سره نږدې خو د سړک هیڅ نوم او نشان نشته چې له وجې هر ورځ د ګاډو اکسلې ماتیږي او مسافر ته هم ورسره لوی تکلیف وي. اداري وایي چې هڅه خو د پیښور خار د ترکه خبرونه خلک ډیر اوري خو حقیقت کې په میدان هیڅ نشته. د اسمبلی ممبرانو ته چې کم فند ملاويږي د هغې هم پته نه لګي چې چرته لګي. اداري اخره کې وایي چې باید متارکه چارواکي او حکومت دې مسلې ته پام راوګرځوي او د قیوم آباد ګلبهار سړک په هنګامي بنیادونو جوړ کړي چې ورسره د ګاډو والا او اولستونزې کم شي. دغه شان آج ورځپاڼه خپل اداري د بجلی په بلونو کې د فیول ایڈجسټمنټ په اړه لیکلې ده او وایي چې د خیبر پختونخوا اولس سره دا سراسر ناانصافي ده چې د دې ځای د خلکو نه د فیول ایڈجسټمنټ په نوم اضافي پیسې اخستل کیږي. اداري وایي چې دا پیسې د هغه چانه اخستل پکار دي څوک چې ترمل بجلی استعمالوي، حالانکه خیبر پختونخوا کې د اوبونه بجلی پیدا کیږي نو ځکه دلته د فیول ایڈجسټمنټ هیڅ جواز نشته. اداري وړاندې د صوبایي حکومت په خاموشه هم ټکونه کوي او وایي چې اولس په دې خاموشه سخت اندېښمن دي چې وفاق د خلکو نه ناجایز ټیکسونه اخلي او صوبایي حکومت یې ننداره کوي. باید چې د لړکې صوبائی حکومت خپل آئینی ذمہواری پورا کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستان د 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو لوتلو او افغان ملي ځواکونو ته د امنیت تسپارلو په اړه لیکنه کړې ده. بل پلو د برتانیې فاینانشل ټایمز ورسپانې د ایران لخوا اروپا ته د تیلو د بندولو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو مهمې برخې لبشیر ګواخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار او څلورو ولسوالیو د امنیت چارې د ناټو له ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د امنیت له سپارلو وروسته به د امریکایي پوځیانو رول یوازې د روزونکو په توګه پاتې شي او افغان پوځ به د امنیت ساتنې واک او مشري ولري. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو له وتلو مخکې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارنې چارې روانې دي او تر اوسه په دې لړ کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې شل دستوري شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې افغان ځواکونو ته په سپارل شوو سیمو کې اسانه او با امنه ځایونه لکه بامیان او پنجشیر شامل دي چې دا لړۍ تېز شروع شوې وه خو اوس سختو او بې امنه ځایونو ته وار رسېدلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په دې حال کې پوښتنه راپورته کیږي چې آیا افغان ځواکونه په یوازې توګه د امنیت ساتلو جوګه دي او که نه. په مقاله کې په ننګرهار کې د وروستي امنیت سپارنې په اړه لیکل شوي چې دا ولایت د پاکستان سره اوږده پوله لري او لا هم د جلال آباد ښار څخه یوازې 2 ساعته لرې پرتو ځینو ولسوالیو کې طالبان زور لري. همداراز ورسره خوا کې د کونړ ولایت ته په دې ځای کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم نړیوالو له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو او افغانانو ته د پوره امنیت ساتنې د ذمهواریو د سپارلو نیت کړی خو افغانستان دا هیله لري چې بیا به هم د طالبانو د کمزوري ساتلو او د اقتصاد د ښه ساتلو لپاره پر ائتلافي ځواکونو تکیه کوي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د ایران پارلمنټ ګواښ کړی چې راتلونکې اونۍ به یورپ ته د تیلو لیږل ودروي. د ورځپاڼې په وینا دا کار به د جنوبي یورپ کمزور اقتصاد لرونکي هیوادونه پریشانه کړي ځکه چې دې سره به د تیلو بیې لوړې شي. ایران دا ګام د خپل اټومي پروګرام پر ضد د امریکایي بندیزونو په ځواب کې اوچتوي. غربي هیوادونه وایي چې ایران اټم بم جوړول غواړي خو ایران وایي اټومي پروګرام یې د سوله ییز موخو لپاره دی. ورځپاڼې لیکلي چې یورپي ټولنې ویلي چې له ایران څخه د تیلو اخیستل ودروي خو دا کار یې د جولای تر لومړۍ نیټې پورې له دې وجې ځنډولی چې اټلی، یونان او سپین د سعودي عرب، روس او عراق څخه د تیلو متبادلې سودا ته وخت پیدا کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د ایران د دې ګواښ له وجې د جمعې په ورځ د تیلو بیې لوړې شوې. ورځپاڼې په خپله دې مقاله کې د یو څېړونکي له خولې لیکلي چې یورپي هیوادونو دا سوچ کاوه چې د ایران سره د قراردادونو د راټولولو لپاره وخت لري خو د ایران لخوا سمدستي د تیلو بندول به یورپي هیوادونو ته سردردی پیدا کړي. خو ورځپاڼې د نورو کارپوهانو له خولې بیا لیکلي چې په ټولیزه توګه به د ایران لخوا د تیلو بندول په نړیواله کچه ډیر کم اغېز ولري.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
د افغانستان د خوست په شیخ زید پونتون کې د داخلو لپاره د کانکور آزموینه شوې ده چې پکې له 3000 زیات زده کوونکو برخه اخیستې ده. د پونتون مشر وایي سږ کال د تیر هغه پرتله زیات زده کوونکو ته داخله ورکوي. امتحان ورکوونکو ویلي دا ځل د آزموینې عمل په ډېره ښه توګه ترسره شوی دی. نور د نقیب الله متنوال په رپورټ کې
په دغه آزموینه کې چې شاوخوا 3000 زده کوونکو ګډون کړی و، له جملې به 2000 تنه د خوست شیخ زید پوهنتون ته پولیسو بیلابیلو پوهنځیو کې جذب شي. د خوست شیخ زید پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی د آزموینې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د آزموینې بهیر منظم او ګډوډي پکې نشته. ولیزی زیاته کړه چې سږ کال د تیر پرتله د جذب گنجایش زیات دی او په خبره چې تیر کال شاوخوا 1800 زده کوونکي د خوست شیخ زید پوهنتون ته بریالي شوي وو چې دا ځل به له 2000 څخه زیات وي. د ولیزی په وینا چې سږ کال په دې آزموینه کې 40 تنه نجونې هم ګډون لري.
سخکل زمون شدید پانتون که دریزره یا سلو یاو یا نفر امتحان ورکوی. سخکل تعداد جذب کوون کو ډیر زیات ده. مونږ تقریبا 2000 نفر په لسو مختلف پانځو کې سخکل نیسو چې د پروسه کال د پورتلا پروسه کال 300 نفر سخ 220 نفر زیات دي او مونږ په دا وړي کې هم یو 220 نفر د شپې پانځای ته همدارنګه داخلي خدمت ته نیول دي. یعنی زمونږ تعداد به 2500 ته ورسیږي. سخکل مونږ 1500 نفر ماسلین او میلرل زفیر پنځ پرتون کې هغه موږ د 5000 په شاوخوا کې ماسرین ولرو.
بلخ په دازمیانې ګډون ول هم دازمیانې له بهر څخه خوخي ترګندوی وای چې تر اوسه ورته کوم ستونزه نه پیدا شوی او دوی هیله مند چې بریالي بشي.
نسبیان در نومای له سې د کون کایم ساګ وړن د لاسونه کول کې کنکور پاس بینه کې ګډون وکما نو کنکور اس بینه چې دوه سم په حال خو ډیره شفافه روانه ډیره خارونه دو نه کې مدار غلې کې شتای دو پیر
حسن ولاده د میټخان له سې ته د کنکور امتحان تر غلې هم زغړم چې کنکور آزموینه ورکړم. د آزموینې به نظم خو ډېر ښکلی دی او ډېر په صحیح طریقه کې نولې دي. استادونه ډېر مهربون دي. موږ سره مشکل نشته انشاءالله.
نوم مې نصر رحمان سبرای اوسېدونکی اوسه پورې په اصولو روان دی. انشاءالله مشکل سلونه نه دي. ارزنی ده خدای دې وکړي چې ټول ورکامیاب شو. خوښه پانځای ته
د آزموینه چې نن یکشنبه یا اتوار به هم دوام وکړي او هغه زده کوونکي به هم چې له تېر کال څخه پاتې دي پکې برخه واخلي. د یادونه ده چې د خوست شیخ زید پانتون نږدې نه کله وړاندې له پېښور څخه رالېږدول شوی افغان پانتون دی چې په خوست کې د متحده عرب اماراتو لخوا د ودانیو په جوړولو سره د شیخ زید پانتون نوم ورکړل شو او دا مهال پولیس پانځیو کې له 4000 زیات محصلین پکې زده کړې کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د حقایقو راپورټرون کې
د افغانستان د کندهار خاروال وایي چې په دې ولایت کې په زیات اندازه دولتي ځمکه زورواکانو په زور نیولې دي او په خلکو یې په لوړو بیو پلوري. خاروال وایي په نږدې ورځو کې به قبضه شوې ځمکه بیرته له زورواکانو راخلاصې کړي او دولت ته به یې وسپاري. په کندهار کې د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
کندهار خروال محمد عمر عمر وای چې پریکړه کړې په دغه ولایت کې ټول هغه دولتي ځمکې چې د محل ځینو کسانو په زور نیولې دي او خپل ملکیت یې بولی بیرته له زورواکانو څخه خلاصي او دولت ته یې وسپاري. دی وای په کندهار کې له ډېر مودې را په دې خو زورواکانو زرګونه جریبه دولتي ځمکې نیولې او دا محل یې ځانونه خپل څښتنان بولي. دی وای چې دوی اونۍ وړاندې لا په هغو سیمو کې چې ټاکل شوې وه له غاصبینو څخه خلاصي او دولت ته وسپارل شي د ودانولو چارې بندې کړې دي او پر روانه اونۍ کې به یې د خلاصولو دپاره عملیات پیل کړي.
کابل تورې څخه بیا د شورانداب تر کوتله پورې دغه څه بیا د اجازې ستونه ده. په دې ځای کې مطلق امکانات نه پاتې. موږ جدي تصمیم نیولی دی چې په راتلونکې هفته کې موږ یو عملیاتي کار شروع کړو په دغه ساحه باندې. نو موږ په دې لاره کې خپل جدي هڅې شروع کړي دي او کوي ترسو یو ساحه د ځان لپاره مشخصه کړو. بیا په هغه ساحه باندې مشرکنه عملیات او هغه په ګډه باندې هغه ساحه د زورواکانو څخه خلاصه.
محمد عمر عمر وای چې له زورواکانو څخه د ځمکو د خلاصولو په عملیاتو کې ورسره د کندهار امنیه قومندانۍ او نور امنیتي ارګانونه هم مرسته کوي. دی وای له تیرو دوو میاشتو راهیسې په کندهار کې د ښار د پاکولو او خلکو ته د ورپېښو ستونزو د ختمولو دپاره ښاروالۍ زیات کارونه کړي دي چې تر ټولو مهم یې د دوکاندارانو له سامانونو څخه د ښار د پیاده روانو پاکول او د دوکانونو پر مخونو د دوکاندارانو د جوړندو سایوانونو لری کول وو.
موږ تقریبا تر اوسه پورې 400 کثافت دانی د شاپو مختلفو ناحیو کې شي. د دې ترڅنګ بل مهم مسله چې موږ شاریانو سخت تشویش ته لودي هغه د لشکرو ټکېدل وو چې د شار اکثر لشکري او چریان د کثافت او لوش څخه ټکو هغه مهم په منظم ډول باندې په هر ناحیه کې کار شروع کړي. نو په مختلفو برخو کې کار شروع کړي چې د اقل زموږ د اټکل مطابق موږ باید په کندهار شاد کې پر اتلونکو خود کې تر 2 میلیونه پورې موږ باید هغه نالان چې د کندهار د طبیعت او د زراعت سره برابر
په کندهار کې له زورواکانو څخه د غصب شویو دولتي ځمکو د خلاصولو لړۍ خو او شاد درې میاشتې وړاندې د کندهار پخوانی ښاروال غلام حیدر حمیدی پیل کړی و چې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړو له کبله د هیواد اوسیدونکو له یو بل سره فکری او ټولنیز اختلافات پیدا شول چې یو یې هم د لوستو او نالوستو ترمنځ ځینې شخصي او سلیقوي توپیرونه دي. دوی ډېر ځلې د ستونزو پر مهال پر یو بل پړه اچوي. په دې اړه نور تفصیل له خوسته د نقیب الله متنوال په رپورټ کې.
په وروسته پاتې ټولنو کې سلیقوي او شخصي غوښتنو ته ډېر زیات تمایل وي. ډېر خلک خپل فکر او نظر تر نورو لوړ بولي. ان تر دې چې د لوستو یا تعلیم یافته او نالوستو کسانو ترمنځ هم دا ډول توپیرونه پیدا کیږي. په خوست کې هم ډېر ځله نالوستي یا انپړ خلک په تعلیم یافته خلکو باندې نیوکې کوي چې کله دوی تعلیم حاصل کړي ځان په نورو لوړ بولي او حتی د ستونزو د جوړېدو پړه هم د دوی پر غاړه وراچوي. په دې اړه څو تنه نالوستي کسان وایي:
نوم می جهان زمان د تعلیم یافته سړی دوه کوله درس یې لوي او بلبون د ژوند دی په پلور نه دی هر چنه دی د لوړ مقام نه ډیر ژوند لوړ غني.
نوم می خپلواک د تعلیم او بی تعلیم خلکو مان کې زیات پیدا شوی دی نن سبب یې ډیر پیدا شوی دی. په دا زید
تعلیم والا غوړي چې هغه ژوند دی فور خپل بدې جا جوړ او بی تعلیم چې کوم تی دای تعلیم او ته حق پېستمږي یې ته خپل حقوق نه ورکوي.
خلوستی یا تعلیم یافته کسان بیا دا خبره کوي چې څوک له تعلیم څخه بی برخې پاتې شي نو د دوی سره عقده یا کینه پیدا کیږي ځکه دا خبرې کوي. په دې اړه د خوست یو تن ځوان منور چې خپل لوړې زده کړې لري داسې وایي:
سوا جامعه چې بې سواد یو چې لارو تعلیم یافته کام لرو خصوصا تعلیم یافته کسان چې وي هغه کله چې کلی کې ارسی دا محلي سیمو کې هغه یو لباس یو منظم لباس دی وغوستوي عادل سي ته سي کتابونه ورسره وي ابي تلي و داسې یو فکر یو انګېرنه کې چې دا یو قسم پیشن یا مول په مونږ نه کې د
سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه امیر شاه کارګر وایي چې ستونزه په علم کې نه بلکې په اشخاصو پورې تړلې ده. ځینې خلک رښتیا هم له علم څخه سمه ګټه نه اخلي او د ګټې وسیله یې ګرځوي.
پس باید موږ د تعلیم سره تربیه جوخته په کار ونیسو. هغه څوک چې تعلیم نه دی کړی زموږ د تربیې په وجه باید تعلیم ته مراجعه وکړي تر څو د زید نه خلاص شو. بلې خوا په افغانستان کې مشخص راشن چې په افغانستان کې ولې تعلیم دلته هم لري ارزښت لري. په افغانستان کې تعلیم د ګډې وسیله ګرځېدلې ده، نه د اختراع، نه د سهولت او نه د بشریت ته د انسان ته د خدمت. که چیرې موږ دا تفکر په دې بدل کړو چې له نورو به ستړی وم، نورو ته به زیات کار کوم، په تربیه کې مې همدغه زده کړي دي او نورو نه زیات سرګردان باید زه هم د دوی د سهولت دپاره، په هغې صورت کې دا تعلیم نتیجه بخش دی او نتیجه به ورکړي.
په خوست کې یو تن دیني عالم مفتي حبیب الرحمن وایي چې شرعي حکم دی چې علم په نر او ښځو دواړو فرض دی. مفتي حبیب الرحمن زیاتوي چې په اوسني وخت کې د دیني او عصري علومو دواړو ډېر ضرورت دی چې باید هر مسلمان یې په تلاش کې وي.
دا هو واقعا خدای تعالی بیان کړی ده چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ د عالم او جهل ترمنځ خو توپیر شته، دا فطری عمل ده. د دوی ترمنځ توپیر خو خدای تعالی بیان کړی ده. نو علم دا ده چې جهل هم عالم شي، ټول عالمون شي، د ترمنځ دا غزید بزی نه وي.
د یادونې ده چې په تیرو اوږدو جګړو کې په افغانستان کې تر ټولو زیات د پوهنې او تعلیم برخې ته زیان رسیدلی، چې د چارو د کارپوهانو په باور رغېدل به یې هم ډېر کلونه وخت واخلي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د فرانسې خبری اژانس ای اف پی لیکي ایران د لانجمن اټومي پروګرام په نتیجه کې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی. په دې مقاله کې راغلي په دې وروستیو کې پر بانکي نظام د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې انفلاسیون یا انفلیشن زیات شوی دی، چې له کبله یې ګرانی هم زیاته شوې ده او د ژوند پر هرې برخې یې تاثیر لرلی دی. نور له ګلایاز اورو.
اے ایف پی خبری اجانس لیکي د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په اړه د غربي هیوادونو د بندیزونو له کبله د عام ایرانی ولس ژوند له ستونزو سره مخامخ شوي، چې په دې هیواد کې ګرانی زیاته شوي او په نړۍ کې یوازې شوي. امریکا او یورپین یونین اتلس میاشتې وړاندې د ایران په بانکي نظام بندیزونه لګولي وو او د ګل په ورځ یې بیا تقویه کړل، چې له کبله د ایرانی کرنسی ریال قدر کې زیات کمی راغلی. د کرنسی په قدر کې کمی او د انفلیشن اثر په عام ولس ډیر زیات شوی دی. خبري اجازه لکه په ملیونونو ایرانیان چې امریکا، یورپ او کینیډا کې میشتي له خپل کورونو سره مرستې کوي. په تهران کې یو پنساری علی وای د بهر ملکی شیزونو چې ډالرو سره تړاو لري بای کې د شلو نه واخلي تر 50% جګوالی راغلی. بلخوا د ایران حکومت د هیواد جوړ شوی شیزونو چې 90% په هیواد کې کارول کیږي بای کنټرول ساتلی دی، لکه د شودو نه جوړ شوی شیزونو کې د 50 واخلي تر 10% نه زیاته اضافه نه ده شوی. خبري جاسلی کې خو انفلیشن 20% ته رسیدلی او د مختلف شیزونو اصلي قیمتونه ډیر زیات دي، ځکه چې د ریال قدر کې کمی راغلی. له بهرنیو هیوادونو څخه ایران ته په وړل شو مصنوعاتو کې 50% پورې جګوالی راغلی. د برقی مصنوعاتو لکه کمپیوټر، فریج، ټلویزیون، موبایل ټلیفون په قیمتونو کې نیم په نیمه اضافه شوه. د ایران یو پخوانی حکومتي ملازم احمد وای دوی دوه اونۍ وړاندې په 15 میلیون ایرانی ریال لپټاپ کمپیوټر اخستی وو، خو اوس یې قیمت 40 میلیون ایرانی ریال دی. په ایران کې د حکومتي ملازم تنخوا 1 میلیون ریال وی. خبري اجازه لیکي د دواینو په قیمتونو کې تر 10% پورې اضافه شوه او د بهر ملکی کتابونو باید دومره زیات دي چې زیاتره ایرانیان یې نشي اخستلی. یو ایرانی چې د انګریزي او د فرانسوي کتاب غوښتنې منسوخ کړه وای د دې وړاندې او باوجود د دې چې د کتاب قیمت به 3 لک ریال وو خلکو باخستو، خو اوس د دې قیمت 15 لک نه واخلي، 6 لک ایرانی ریال ته رسیدلی، چې د خلکو له وس نه په هر خبره ده. خبري اجازه د ایرانی ولس د ژوند نور اړخونو چې د بندیزونو له کبله اغیزمن شوي تفصیل بیان کړي او لیکي بهر هیوادونو کې میشت ایرانیان خپل هیواد ته رقم لګولو کې ستونزې لري. د ایرانی ولس سیلګري هم ډیره زیاته اغیزمنه شوي، ځکه چې هر کال خلک خپل رخصتۍ په یورپ، انډونیشیا، دوبۍ، تایلند، هند، ملایشیا او ترکیه کې تیروي.
مشال رادیو ته غواګی است. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ماشوم دی چې د ټول پاکستان په سطحې د بیډمنټن د انډر 14 سیالیو پر مهال لومړی پوزیشن یا ځای ترلاسه کړی دی او د ریکارډ یې جوړ کړی دی. تر دې مخکې د پلار هم داسې ریکارډ درلود. د مشال رادیو خبریال له دې پلار زوی سره مرکه کړې ده او په پیل کې له دې ماشوم غوښتي چې خپل پیژندګلوي دی وکړي.
شعیب ریاض بانو یو چیمپئن شپ هیبر پختونخوا دے پر او گٹ
درته وچ آل پاکستان جونیئر چیمپئن شپ ودا او دا پاول زل بندے تو گٹ
یا میں اول زل اوٹ
فائنل پکیم جی شو شو دے چا سره دے تو فائنل لے باوا
فائنل پشاور شو شو حمزہ علی سره میں فائنل او
حمزہ علی دے کم زایو
فاٹا زو کے پی کے نو بانو نا
شوق تے سنگا دا سے فائدہ شو اول کم وقت نہ دا بیڈمنٹن لو بیتا شروع کڑی دی
دو ایک سال لا سے کیڑی پلور محنت ار سارا کو ما محنت کو دا یو سٹیج تار لو سے
دا سے کور کے بیڈمنٹن کا وی کا باہر گراؤنڈ دا سے زاینا وی سب سہولیات
دا بیڈمنٹن ہال سے کئی گراؤنڈ کمپلیکس ہے بانو کمپلیکس ار روزانہ سی
دار تو وجه بزکړې هم کاوی تعلیم
تعلیم کوم زو کلاس 6 شین کینز ګرامر سکول شین بانو ریلوی روډ
بیډمنټن کې خود اول پوزیشن واخه سپټول پاکستان کې په سکول کې په سم پوزیشن باندې راځي زکړو کې څنګه
سکول شه 5 6 10 راځم سرانګي مې دا بیډمنټن سره شوق دی مې سبق سره شوق دی
سګنې د سه بنو خو ورسته پاتې سیمه د عدالتغه سہولیات هم نشته چې بنو نه په ټول پاکستان کې دا اول پوزیشن تا واخستو
بانو ډېر ورسته ضلع دا اولیات یا نشته پکې بیا مو ډېر مهنت کو بیا دا پوزیشن مې حاصل کو ټول پاکستان کې ټول ضلع نه مې وګټو دا مهنت مې وکړو دا ضلع مې حاصله مهنت چې کې الله پاک سیلا دیر کئی
سمرا مرحلے نا دا سی تیر شوی دا غا فائنل تا چوورا سی دی دا ایوارڈ دیگا کم
پیلا میچ میں سے انڈویجول راؤنڈ سے میں پیلا یغنا ہوگا تو پنجاب نا بے بیا سین سارا ہو بے بیا کوئٹا بے بیا دا حیبر پختونخوا کی یو کاس رو ایک سارا میں مقابلہ ہوا بے یغنا میں ہوگا تو بے فائنل تا ہورا سی دلو دری میاستے پیلا حیبر پختونخوا سے رن را پرولم مو مزید محنت کو دا جونیئر انڈر 14 سنگل رنر اپ رول 2011 پشاور او دونگ زال مورڈر محنت کو اعلی پاک ڈیرا مہربانی اکڑا چھ دا آل پاکستان میں ہو گٹ
خیر کے دار تو وای چھ مستقبل کے نور سے را دی دی
ہمیشہ میں کوشش وی چھ دی بانی نوم روشن کو پاکستان نوم روشن کو
ہاں شعیب ریاض چھ کم پلیئر دی غسرم پ دی اعلی خبر کو ساس زوی آل پاکستان جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ کی اول پوزیشن واخس ٹو بنو کو ڈیرا ورست پاتی سیما دا سګړنی دغه سوجو هاتوی
جنوبی ازلا دې پر ډېر فخر خبره دا خصوصا زما خپل بچی ز کوچ هموم دې چې سو وخت غټو د خپل بچی نه ډېر فخر محسوسوم چې هغه دا سه یو ټیلنټډ گیم پېښ کو چې زه خپل هم نه پوهېږم چې د څنګه پېښ کو دا دې 31 سال پس زما 31 سال مخکې د ریکارډ مات کو پولیسو به دې پاره یو بیسټ پلیئر هم پاتې شو
31 سال د چا ریکارډ مات کو
دې زما ریکارډ مات کو زه جونیئر انډر 14 چیمپیئن پاتې شو
زوی چه کم دے دا پلا ریکارڈ مات کو 31 سال یعنی یو دیش کال وڑان دیتا دا ریکارڈ را وڑو بنو تا
بنو تا را وڑو زما بالکل دینا پا زما دا ماشوم اغه دا ریکارڈ مات کو اور سرا و سرا یو بیسٹ پلیئر ام صوبائی حکومت یو لزر روپے او صوبائی ایسوسی ایشن چ دی اغه ورتا پورا دی ٹیم دے پارا 50,000 اعلان ام کڑے دے
پد یو دیش کال کی بیا دا بنو نا چدا پوزیشن نو واخسته
بو پورا پ صوبا کی چانو واخسته بنو خو یو خپل جدا خبر دا او 31 سال اغه زما دا ریکارڈ مات کو
بنو پستا باندې چون کی اغه ولیات هم نشتا روان مستقبل کې سګنې استازوی مخ کې سمره وړاندې غې د پر ارادې دي تاسو چې مخ کې لاړ شي ملک نوم روشانه کی
موږ سره فیسیلیټیز خودمره نشتا خو زه د دنه امید لرم چې پاکستان نه علاوه انټرنیشنل سطح باندې بم دې بهترین کرکر دی جونیئر سطح باندې به ان شاء الله ان قریب بکیږي ان شاء الله
شوې پشان نور بم د سه ځوانان وی مشومان به وی چې هغه د بنو نام روشانه کی که هر سمره دلته غا سہولیات نشته چې کم پکار دي کم د سه غمونه پورته شي د حکومت لاړه خای چې دلته نور هم د سه ٹیلنٹڈ کسان جی کی اغام خطر آوزی
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ مونگ سرا 2% کے کافی گیمونا کئی و خصوصاً بیڈمنٹن کے دل تین امک کے جونیئر چیمپئن و انڈر 16 امشتا او دین امک کے زمنگ بیڈمنٹن پلیئران و آل پاکستان انٹر بورڈ دو زل او گٹو سے مونگ بالکل سب فیسیلیٹیز نشتا ہو بہرحال الکان پخپل محنت او زمنگ کوارڈینیشن سرا آغا کوشش کئی جاری دے دیکھے شک شبات نشتا چھ سہولیات سرا پاکستان سطح سے انٹرنیشنل سطح بند زمنگ پلیئران کئی چونکہ دے بن خورا دے کھلاڑیانو خورا دا کھلاڑیانو سرزمین دے او پدے کے ات پرائز آف پرفارمنس پلیئرز پاتے شوی دی
د بنو له هغه پلار زوی سره مرکه اوریده چې د بیډمنټن په لوبه کې خپل وار باندې ریکارډونه جوړ کړی دي. د شنبې په ورځ د پاکستان د کرکټ لوبډلې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د انګلستان لوبډلې ته د درې ټیسټ لوبو په دویمه لوبه کې لماتې ورکولو سره سیریز ګټلې ده. دا په کالونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان لوبډلې په ټیسټ کې د انګلستان هغې ته ماتې ورکړه، او همدا لامل دی چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په دې ترڅ کې خوشحالۍ لمانځل شوی دي. په کوټه کې ځینو کسانو د مشال راډیو له نیاز بوساخیل سره خبرې کړې دي او د لوبې په ګټلو یې د خپلو احساساتو څرګندونه کړې ده.
بیبوله جز موږ دغه امیدونه دي پاکستان سره، او موږ ډېر خوشحاله چې پاکستان میچونه ګټلې دي، او د دې ډېره شسته کارکردګي روان ده، او د دې د لاسه زموږ قوم سر چې دی ډېر اوچت دی، او ګرد دنیا کې چې دی زموږ د دې د لاسه زموږ نوم نه لیکيږي په دغه ولې چې دا کرکټ دی موږ به دې ته ګورو. نو زموږ دغه کیږي آر یو د یو یو فین بی فین چې کیږي بیا دی کو کرکټ شوق لري، بیا دی کرکټ ش بازی کوي سي، بیا د نشو سره لري کیږي هر قسم مطلب دی دندې سره لري کیږي، او نوجوان نسل زموږ سمباله دلسي او موږ ته مخته ملک ترقی کوي سي په دغه لار. موږ
عبدالرحمن اول خو زه دغه وایم چې د پاکستان میچ کې دغه ټیم کې دغه کارکردګي وه، بیا پاکستان ټیم دیوار ان شاء الله ورلد کپ ګټي سي، روان ورلد کپ ان شاء الله، ورکه دغه کارکردګي لري ان شاء الله په دنیا کې به د دې ټیم نوم ان شاء الله نمبر 1 به رواني پاکستان. کرکټ لکه اوس موږ په دغه وجه شوکیان یو چې دې شکار کردګي کوي، چې دې شکار کردګي کوي بیا موږ د کرکټ شوکین نه وو.
زما نوم محمد هارون دی د انوڑک، زه کرکټ ډېر شوکیم، کرکټ بالینګ هم کوم بیټینګ هم کوم، زه ډېر خوشاله یم او موږ خپل کم کرکټ دوستان خوشحالی جوڑ کلا اور تمام میونسپل مٹھائیں تقسیم کرے دوستان تم اور ٹیلیفونان موقع بھائی پاکستان میں چوکٹ اتنوں موقع ڈولوں جاؤ ڈیر خوان دے رکھ پاکستان خاص ڈیر ٹاپ اسپنر آنے دیو، خاص شہید اجمل بھائی اور عبدالرحمن بھائی ڈیر زبردست پرفارمن ہے، ناممکن ہے لاگا ناممکن ہے جوڑ کر پاکستان اتلوں کی ڈیر مخ کران دے پش کال آباد یعنی مطلب انگلینڈ ٹیم یار آؤ اور پاکستان ٹیم ڈیر خوشحالی خبر ہے اور تمام ٹیم تو مبارکباد پیش
ہوں. عزیز احمد بے حد ڈیر خوشحال خوشحالی اندازہ نہ کیش پہ ڈیر خوشحال دونه خوشاله چې زه خپل خوشاله بیانواله لرم. زموږ ځوانان ته به ډیره ګټه ورکړي، زموږ د ځوانانو سلابځای وسله د هغه نور جذبات بڑا وسلو، بیا د دنیا د اول نمبر ټیم سره مقابله و. دا هم چې بس د خپل کارکردګي ساده معلوم وسله پاکستان خپل کارکردګي ښکارا کله پاکستان باندې نظامات لګیدل خو د هر خاطر ناجایز دا نه دي شچ پر ولګي، او پاکستان د ثابته کې چې میچ فکسینګ والا ته سزا ورکول سر اوس په دانور باید چې نظامات نه ولګي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وس هم خلک د ټنګ ټکور او د خوړو او ملمستیا او پروګرامونه کوي. تر ورځ هم داسې ملګری ورغون شوی او د ننګرهار ولایت د کامی کلی ته تللی ول او هلته بانډار جوړ کړی و چې پکې د پسه یا د ګډ غوښه پخ کړی و. د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد هم د بانډار ته ورغلی و او دا رپورټ جوړ کړی چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي.
په افغانی ټولنه کې د ځوانانو ناستې ولاړې اوس هم په روایتي بڼه شتون لري. اوس هم ځوانان د ښار له شوره کلو ته پناه وروړي او د خپلو ذهنونو ستړیا د کلو په تازه هوا لمنځه وړي. دا ناستې د ستار منګي د پروګرامونو په جوړولو او یا هم په روایتي خوراکونو ولاړې دي. تیره ورځ د ننګرهار ولایت د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د کامې ولسوالۍ ته ورغلي وو او په ګډه یې د پسه یا ګډ د غوښو څخه روایتي خوراکونه لکه پټې دانې، چوپان کباب، روش او یخنی خوروا جوړولې او په مزه مزه یې نوشیجان کولې. د کامې د بازیدخیلو په ډاک کې فرهاد احمد خلیلزیا وایي چې قلعه یې د غره په لمنه کې آباده کړې او دوستان یې په میله ورغلي وو.
دغه دوستانو پروګرام کو او دلته راغله دغه پسیم ځان سره راوسته نو بس مخې سره زر زر لال ک میده میده ترسو چې الکان خوځیدل را خوځیدل لوی نه پخوه او سم سیخان کړه سم پټه دانه ته نه جوړ کړل سم روش پوخ ک او یو د بخار د غم و یخنی نو سم دغه سي د پروګرامونو دی بندرونه دی الکان راځي.
یو تنزوان وایي چې د افکارو د تبادلې په خاطر کله کله داسې ناستي جوړوي چې هم پکې خوراکونه وکړي او هم پکې له یو پاک چاپریال په لیدلو خپل ذهنونه تسکین کړي.
زمانو عنایت الحق دی نگار دې بيسودو له سوالي او سيدون کې مانند دې دوستانو سره راکول شو پروګرام موکلو دې نن ډېر خوان وا او سويو د بل د حالات نه خبر او د خار نه لري یو غره لمنه کې یو خسته غوند پروګرام جوړ کو دې خسته غپ مولا غو خلشته دې ساتم تي.
شاعر او لیکوال او د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو ادارې مشر عبدالغفور لیوال هم په دې بندر کې برخه لرله. دی وایي چې دغه سینا سي د ځوانانو ترمنځ یو په بل د باور د زیاتېدو لپاره هم ګټوري دي.
نن نه استه زما لپاره
لپاره تاسو د زده کړې او ځای هم ما د بیلابیلو سیمو دوستان ولیدل په تیره بیا په دې سره پوه شو چې د افغانستان په اړه د افغانستان اوسنیو شرایطو په اړه د افغانستان د راتلونکي په اړه ځوانان څه فکر کوي کومو کومو برخو کې فعاله دي د خلکو ترمنځ د افقي مناسباتو صمیمیتونو او پېژندلو د ډېرېدلو لپاره یوه وسیله او یوه لار درس مجالس دي په تیره بیا د بحران نه وروسته د ځوان نسل د مطرح کېدو د یو د بل د پېژندلو یو له بل سره د ګډو کار کولو یو په بل باندې اعتبار او اعتماد زیاتېدلو لپاره خدای وکړي چې زموږ د هېواد ډېر خلک داسې امکان ولري چې په ازاده فضا کې په مناسب چاپېریال کې سره راټول شي.
یاد دي وي چې د روایتي خوراکونو دا میلې له پخوا نه هم په افغانستان کې موجودې وي، خو اوس چې د کډوالۍ له ژوند څخه ګڼ شمېر افغانان خپل هېواد ته راستانه شوي، ځوانان دغسې میلې او بنډارونه جوړوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
گرانو مینا والو قدر منو کمر گلیم تو مشال رادیو پرون ہمیشہ ازاور میں ادھر دلچسپ و خادا خوش میں دا ادھر جالب پروگرام نے لے رہی خدائی دوں کی چستا تم خوش